السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قومندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قومندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نهه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمېر خلک یې بندیان کړي دي. خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وی پښتنې په ځواب کې وکړه.
دا ټولې پروپاګندې دي، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښونکي ډلې او نړۍ ته خطر جوړونکي ډلې شته چې طالبان په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربېره داعش ته منصوب وسلوالو څو ځله کابل او ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي چارواکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کول وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه او د راپورونو له مخې بیرته کابل ته ستون شوی دی. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار د پوهنې ریاست یو کارکوونکی وو او د تعلیم و تربیې له پوهنځي هم فارغ وو، لومړی په ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور ورته کړی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او په ظاهره د عصبي ستونزو له امله ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو راپورونه ورکول کېږي چې تر ډیره یې لامل اقتصادي ستونزې بلل شوي دي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل.
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې شپږ نوي زره اته سوه څلوېښت یونټه وینه توضیح کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
تلسمیا چې یوه مورسي ناروغي ګڼل کېږي له مور او پلار څخه ماشوم ته سرایت کوي او د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه کېږي چې له نږدې خپلوانو سره له واده کولو ډاډه وشي. او پولانډ اوکراین ته لس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر پرون دوشنبه اعلان کړ. تیر مارچ کې پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخواني شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې اوکراین ته څلور الوتکې وسپارلې. اوکراین چې د روسیې د ځوابي بریدونو لپاره ځان چمتو کوي د دغو الوتکو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن کلک انتقاد کړی او ویلی دی چې هغه د افغانستان د ځواکونو د وتلو په تړاو کانګرس ته وضاحت نه دی ورکړی.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی.
د ابوظبي په کمپ کې یو شمېر میشت افغانان وایي لومړنۍ آزادۍ سلب شوې دي.
آزادی حق آزادی زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څخه سړی یا ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادی حق نه لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه غږ کړی چې د پاکستان حکومت دې له خپلو وسلوالو سره خبرو ته کښېني.
اسلامی امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کښېني، د خبرو کوربتوب یې وکړي، مذاکرات وشي.
کونړ کې شدید باران او ګلۍ بزګر زیانمن کړي دي.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډیر زیات خراب شو، بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و.
او روسیا نن د دویمې جګړې د پای ته رسیدو یادغونډه جوړوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومني اوریدونکو که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم نشریدو ته چمتو ده. راځو د خبرونې د سر راپورته. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې که افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي، کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکهال چې په دې اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه لیک کې دا ضرب الاجل ټاکلی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یوه لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې، سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابله د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موریدل چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر له دې کبله نیوکه کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په تړاو یو شمیر مهم اسناد دوی ته نه دي سپارلي. شاوخوا یو ویشت میاشتې وړاندې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل، خو دغه مسله لا هم جنجالي ده او اکثره کسان د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو پر تګلارو نیوکه کوي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل شول، نو ورسره هممهاله لسګونه زره افغانان هم په بیلابیلو لارو تخلیه شول چې ګڼ شمېر په پوځي الوتکو کې امریکا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې میشت شول. په دوی کې سلګونه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې ځای پر ځای شول چې درېمو هیوادونو ته به انتقالیږي. خو دغه کسان انتقاد کوي چې د نږدې دو کلو په پوره کېدو لا هم بې برخلیکه پراته دي او اکثره لومړنۍ آزادۍ هم سلب شوي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
دا بوزبی په کم کې افغان پناه غوښتون کې وای لته ورو ته لسمه شتورایي سي په بي برخليک حالت کې ژوند کوي. رامش نظر چې ځان په بوزبی کم کې د افغان پناه غوښتون کو استاد یې معرفي کوي وای چې مخکې په افغانستان کې شپړنو او لته ورو ته لسمه شتورایي سي په بوزبی کې د نور افغانانو ترڅنګ له بي برخليک حالت سره مخ دی. دی وای کته هم د پناه غوښتنې قضيه د منلو په خاطر څو ځله مرکه ور سره شوي خو تر اوسه یې برخليک معلوم نه دی.
مدته 18
اتلس میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظر یې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعا ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کم کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سی این این د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کم څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کم کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت یې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه دغه سفر په وروستۍ ورځ په اسلام آباد کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید له خپلو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی. تفصیل د صفی الله سانگزی په راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی د خبرو قربتو به وي کی مذاکرات وسی دا یو پړاو. لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کوم داسې یو تحریک نه دی چې په تیرو دو کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان تر واکمنېدو څو میاشتې وروسته د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اوربند شو چې وروسته هغه یې د 2020 کال تر نومبر ټینګ و خو پر هغې سربېره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چا وینه توی شي ځکه د دې خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاویل بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه خو ګډه اعلامیه یې د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک طالب طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوو لسیزو راهیسې د ترکیې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار ترمنځ سیالۍ به ډېره سره نږدې وي. نورحال له نوریاس نوریا ورو
ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیونو او 100 زره کسان د رایې ورکول پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3 میلیونو 400 زره له هیواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې د صدر اعظم او ولسمشرۍ دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ARD خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولای مختوړي. نوموړي ویلي غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبری وباسي او د اروپایي ټولنې ټول ډیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلاوه زندانی مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زندانی د بشري حقوقو د فعال عثمان کواله په اړه ویل چې دای غواړي د دوی په اړه د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبه په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوند یو لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلچدار اوغلو ته په نشه روغ د کاسه خطاب وکړ او ویل چې د ترکیې خلک به هیواد دی او نشه لاستونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوو لسیزو په حکومت ولۍ کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د مې په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې وروسته راځي، خو اوس یو بل د سیمې تاوده موضوع راخلو. هغه دا چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لږ تر لږه څلور مشران به په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم نن ترسره کیږي چې پوځي نندارې هم پکې شاملې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په موسکو کې د نن ورځې په مراسمو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د قرغزستان ولسمشر سیدیر جباروف ګډون کوي. د ارمنستان ولسمشر نیکول پاشینیان هم په دې جشن کې د ګډون لپاره موسکو ته سفر کړی. هغه د جنوبي قفقاز له سیمې یوازینی مشر دی چې د روسیې په پلازمینه کې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د منځنۍ آسیا 15 وادونه او ارمنستان د شوروي اتحاد برخه و چې په 1991 کې ټوټه ټوټه شو. د قزاقستان ولسمشر ښاغلی توقایف د ماسکو په لویدیز کې د رژیف په ښار کې له یو یاد څلی لیدنه وکړه. دغه ښار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سختو بریدونو شاهد و او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیر پوځیان په دغه ښار کې ښخ دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف د دوشنبه پر ورځ د ریژیو په ښار کې یو یادګاري بنا پرانیسته. هغه په دې مراسمو کې وویل دا بنا د ټولو هغو اتلانو ابدي یادونه ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مبارزه وکړه. تمه ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نور مشران به هم له پوتین سره وویني. د پوتین د واکمنۍ پر مهال روسیې تل هڅه کړې چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ورځ په پوځي پریډ ولمانځي. په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر 30 میلیون زیات اتباع ووژل شول. وروسته له هغه چې موسکو په 2014 کې د اوکراین کریما ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، د مې د نهمې په مراسمو کې د بهرنیانو ګډون کم شوی. په 2021 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یوازینی بهرنی دولت مشر و چې هغه کال یې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د موسکو په مراسمو کې هیڅ بهرني مشر ګډون ونه کړ. دویمه نړیواله جګړه چې میلیونونه کسان پکې ووژل شول، په 1945 کال کې د نازی جرمني او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسېد. خو نن هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او هره ورځ پکې پوځي او ملکی خلک مړه او ټپیانېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو ووري چې په غزنی کې وزوان د دې لپاره ځان وژنه کړي چې کورنۍ د خوخي خلاف انجلۍ ورته کوژده کړې ده. خو راځي اوس دې ته ورشو چې په کونړ کې تیزو بارانونو او ګلې بزګران زیانمن کړي. تفصیل له رحلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبی او یک شنبی ورځو بارانونو او ګلې د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه د ترکاریو بوټي او د بڼوالو لمیو ډکې ونې څنډلې او هر یو ته یې مالی زیان اړولې دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه یخي او د غنمو هغې خالی بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شیبې وړاندې ورڅخه ګلې وږي او پاڼې ریژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم فصلونه کلي او غنم هم کرلې وو، دې ته ډېر په امید سره په تمه وو چې دا به انشاءالله ورسېږي او موږ به دا اقتصادي ستونزو نه په دې باندې ووځو. نو هغه بس له بده مرغه بس د لرې طرفه ده څه نشو ویلی. خو دا دویمه ورځ ده چې باران دی او ګلۍ ده، زموږ فصلونه ټول پرېوتل. دلته خو کومه کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی فصلونه کوي، همدغه خپل دغه دخانې نه کوي، ځکه زموږ چې کوم فصلونه هغه خو لاړه پت غرق لاله.
د مرکز اسدآباد بل وسیدونکو زاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لا هوکړي او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی وو چې همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضي ځایونو کې لو هم ګډو، غنم لو شوي وو، په پټیو کې هغه ګیډي او سترۍ پرتې وي چې باران ور باندې وشو. میوه هم رسیدلې وه، د توتان او الوچي خوبانۍ او داسې نور میوه دار بوټي چې وو هغه ډک وو، خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغلرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
13 ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله، او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسرای بازار او خواوش علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګ د میوو چې کوم باغونه دي هغو ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. چې موږ د دغه مرستندویو ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې ورسره وکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې ګلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي، په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په غزنی کې یو ځوان په ظاهره د دې لپاره ځان وژنه کړې چې کورنۍ د ده د خوښې خلاف نجلۍ ورته کوژده کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخېلو کلي اوسېدونکی و. هغه تېره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د ده له خوښې پرته ورته د کوژدې کول ښودل سوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوښې پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوښې کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوښې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تېروي، یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوښې پرته کوژده واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوښې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
السلام علیکم روخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکرداری د ولسوالۍ نه ورور. په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالۍ د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. داسې تقریبا میاس وروسته یوه فتره راځي د اتشک په نامه باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خاکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایرې چې په واچي یا خاورې ورسره ګډې سي، داسې تور غونتې مرض کوي. د دې نه خلک ډېر ځورېږي. تیر کال چې کوم آفت لګېدلی و د ټول شکردرې، بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډېر تاوان یې وکړ. نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې دیرس فیصد هم کار نه کوي. یا دوایانو کیفیت خرابه ده یا داسې متخصصین نشته چې موږ ته داسې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. موږ هیلې وایم ازادي راډیو څخه یوازې دغه پوښتنه لرم چې دا زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي. شبکې کار نه کوي. دا زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هوارې. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنه د غدې رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترڅو دلته دمون د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل پله دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږنیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې د طالبانو سره په جګړه کې د روهلا په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان معتقده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منسوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پېښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولانډ اوکراین ته 10 MiG-29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولې شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي. د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدلو یو چې د نشې یي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن هغوی چې مخدراتو سره کې کار کوي د هغوی دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
دا ولاړ یم قمندان صاحب.
دا دې څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډیرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یوه لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی او مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشې کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاته کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردرګل د اتو اولادونو پلار دی چې احتیاط له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی.
دی پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې اسانه ورزانه پیدا کیږي له همدې امله ل خپل کورنۍ سره یو ځای فراته کړه شوی سر درګل د زله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی
دا تنزل اسکال کیږي چې زه مطالعه وایم اول نفس کول بیا په روینوم سخت اسولم نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې نو جوړ شولم دغه ځای کې رایله شولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا پخته سویم بیا مطالعه سویم
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو صوفی ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي
لدیش مخ په وای چې ته نه چې ما مال اخی تر تریا کو تر په ډورو تر شیشې پر دا کار دا که چې په دمن ته کې ته وجود مې نه لري اته مواد مخ دې سر تر کوله شي پر په دې تر کوله شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي لکه تاریاک او چرس خود متادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه متادین چې په خوابه د تاریاکو یا چرسو نشه کوله اوس د نشي ګولیو خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی دنشه ای مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی کله چی ده وجود غم دیر شو متادین مجبوره کی گی چی دنشه ای مواد و اندازه نور هم دیر کلی بله خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی پا دیر صورت که متاد کوخخ کوی چی دنشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی
په افغانستان کې د متادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د متاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د متاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داس مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بده مرغه دقیق نه شمېرل شي شمېر به څو ته رسیږي خو په دې ساحه کې د 1906 نه وینې تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی او کوم نشرات چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و یوازې په 1906 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو او هغه اړوندې موسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل پوسترونه لیفلیټونه مجلې کتابونه دا نشر کړي دي ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بده مرغه متن در معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي.
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدره ساحې ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وه. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات و او موږ غیر د دینند هغو چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د کوم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي خبر کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړي چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دغه کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې. خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د معتادینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو هڅو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا بر ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشوته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور باندې مور پراک جوړه چا بیا چې جراغلم کور ته چې دیګرغونی دیګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه لورې کې زمونږ د برنې کار دی د سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو. موږ له چې ما وفات شو په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا به جیګرخون 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 یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، بیا پوری ناست وو. وای څنګه جیګرخون؟ ما دا جیګرخون تراش یو دد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې سوټه شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاساب مې ټکان راولي. دا ټول زاریات دي. ما په کاري دا تاثیر وکړ چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړی ژوندی دوم کله رانه پاتې شو. کوم مایپل تم نه شمه تلای، کله بدې عمل ولوېدم مازګار به چې بدې عمل کړه څومره چې کار پاتې شو. او پرې کله مو مواد نه شپه دا کړه، په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور میاشتې د کور دننه نه تللی، کله په هوټل کې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترنه کوله. دغه برمه مې چلولې، برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نورې مې ایستې، خپله استفاده ترنه کوله. او شکر د غلا مې نه کوي. او چې مواد به نوشتې، بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به و. بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي، خو چې عمل بدلوم په مال کښې بدلوي، او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به مو شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یا وشای بل شای، ما به تنه اخېستو، ما به بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کښې مو بیا خرڅوو، د تیګې غمي او ګوتمۍ بل شای بل شای عملیانو خو هر شی به راوړو، بایسکلونه هی موټرسایکلونه، دا به مې بل ځای خرڅول. هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم، تعلیم کوي. نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار وې. کاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچیا زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کښې دي، څوک په امریکې کښې دي، ما نه په عمر کښې هم کم دي، او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ضعیف دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آئندا ته یې فکر وو. کوم محتاط شوی نه وی، اوس به زه هم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو، موټر به وی، کور به وو، که ژوند وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. ده پر خره دوې بوجۍ بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلمه بچیا، سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي. سږ کال اوبه مفتې دي، پرو سږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي، پاده مو پکې کېږي له خیره.
هو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک کروزی را کړي.
سلام جانه، په څه لګیې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشي؟
ته هم ستړی مشي، خیر یوسې؟
جانداد کاکا ستړی مشي؟
خیر یوسې وراره، ته هم ستړی مشي؟
خیر یوسې.
سلام جانه، خدای دې خیر کړي، څه شی کرې؟
والا بل که خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سږ کال اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان په زمکه کې دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم، ولی دا خشخش خراب دی؟
خراب نه دی، خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي، موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تاریا کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې؟
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه. اسلامه، د چنداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوه بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه، ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو قومندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
دا
ولاړ قمندان صاحب. دا څه شی را بار کړی دی؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
د کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دی؟
خشخاش دی.
خشخاش څه کوي؟
پلار مې ویل را وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دا دې له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دی؟
څه شی قاچاق؟ خشخاش خو نه دی قاچاق.
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې، چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you.
قربان دے شما السلام السلام.